د شپې 9 بجې شوې زموږ غاغله آزادې رادیو او ری قدرمن اوریدونکو د آزادې رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاس. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی له پاکستان غوښتي دي چې د بې اسناد افغان کډوالو جبري استل ودروي. هغه ویلي په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو تیاره برخلیک ته اندېښمنه ده چې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. ملالی د فرانسې له خبري اژانس سره په پرونی مرکه کې ویلي چې د افغان کډوالو د جبري استلو له کبله ژوره اندېښنه لري. ملالی یوسفزی چې په 2014 کال کې د نوبل د سولې جایزه وګټله، دا څرګندونې داسې مهال کړې چې پاکستان د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې د بیا اسناد افغان کډوالو ډلیز ایستل پیل کړي. اسلام آباد ویلي چې د اسنادو لرونکي افغان کډوال د یو کال په مخه هم په دې هیواد کې اوسېدلی شي، خو د بیا اسناد کډوالو ایستل به دوام وکړي. د راپورونو له مخې تر اوسه له 6 لک ډیر افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي. د بشري حقونو څارونکو ډلو خبرداری ورکړی چې افغانستان ته ځینې ایستل شوي کسان ښایي د طالبانو له ګواښ سره مخامخ شي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ویلي چې پاکستانی چارواکو پاکستان ته د افغان سوداګرو د سبزیجاتو او میوو د 300 لاریو د تاګ مخنیولې ده. سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنی تجارت له مشر ماریا قاضي سره په دې ستونزه خبرې کړي. په بیان کې راغلي چې د افغان سوداګرو د لارې د موقتو جوازونو د نه لرلو په پلمه په تورخم، سپین بولدک او خرلاتی بندرونو کې درول شوی دی. د طالبانو سرحدي چارواکو نن هیواد ته د هغو لسو افغانانو د رسیدو خبر ورکړ چې د پاکستان له محبسونو خوشي شوي او هیواد ته رسیدلی دي. په تورخم کې د طالبانو سرحدي امریت ځینو رسنیو ته ویلي دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله 2 کاله او 6 میاشتې بندیان وو. همدې امریت په یو جلا بیان کې ویلي هغه ماشوم هم چې 2 کاله او 6 میاشتې د پاکستان په یو زندان کې تیرې کړې وي خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. د پاکستان قضا نن پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې ته د غیر قانوني واده په قضیه کې براءت ورکړ. عمران خان او میرمنې بشرا بیبي په فبروري میاشت کې وروسته له هغه په 1 کال بند محکوم شول چې محکمې بشرا بیبي له خپل پخوانی میړه څخه تر طلاق وروسته د عدت د شرعي مودې په نه بشپړولو مجرم وپېژندله. دا دعوه د نوموړې پخوانی میړه محکمې ته وړاندې کړې وه. عراق نن اعلان وکړ چې غواړي د ترکیې او سوریې ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د خبرو کوربتوب وکړي. له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د دې دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. په ځانګړي ډول په 2011 کال کې په سوریه کې د ولسي پاڅون تر پیل وروسته ترکیه د اپوزیسیون د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې غواړي د سوریې د ولسمشر بشار اسد رژیم نسکور کړي. ترکیه له 10 کلونو راهیسې په سوریه کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړی. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین ویلي چې هیواد یې د ترکیه او سوریه ترمنځ د منځګړتوب لپاره اقدامات پیل کړي دي. او ملګرو ملتونو نن په لیبیا کې د یو خبریال د سم دستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د خبریال 2 ورځې مخکې په پلازمینه ترابلس کې نیول شوی دی. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي چې د جولای پر 11مه د احمد سنوسی د خپل سری نیونې له کبله ډېره اندېښنه لري. سنوسی د وسط په نوم تلویزیون کې د یو پروګرام چې پر اقتصادي او ټولنیزو مسایلو بحث کوي چلوونکی دی او د تبادل په نام انټرنیټي چینل لري. په 2011 کال کې وروسته له دې چې معمر القذافي له واکه وپرځول شو په لیبیا کې سیاسي کړکیچ پیل شو. بیلابیلې وسلوالې ډلې پر بیلابیلو برخو ولکه لري او څه باندې 10 کاله کېږي چې وسلوالې ډلې پر پلازمینه ترابلس واک چلوي. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. په راپورونه کې به واورئ چې یو امریکایي چارواکی وایي طالبان باید د تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې ژمنې عملي کړي. دا ډلې کومې دي؟
هغه ډلې چې په مستقیم ډول د امریکا او یا متحدینو ګټو ته ګواښ کېدلی شي. د امریکا تمرکز معمولا په تیر کې هم په هغو هم یې چې القاعده او داعش دي.
پاکستان بیا هم د افغانستان د سبزیجاتو او میوو د صادراتو مخنیولې ده.
منګه جلسه لرله د پاکستان د قنصل سره، موږ سره وعده وشوله چې دا مشکل حلو، اما تر اوسه نه دی حل شوی. امیدوارم چې دا مشکل حل شي او منګه د تاوان مخلاص.
په کابل کې په خاري ترانسپورت کې د خځو ستونزو ته کتنه کوو.
تعداد زیات ده، خو هغه نظم او ترتیب نه ورته لري. مثلا دا چې دی ښځو بسونه باید بیل وي، ټکسي وانان هم بیا هغه مېرمنې چې یوازې اوسي هغه په ټکسي کې نه پورته کوي، ځکه ویریږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د اوقاب پایکار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبان حکومت باید د خپلو ژمنو له مخې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د دې وزارت د امنیت او سیاسي چارو د څنګ مشر لیم وسلی پرون د ناتو د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت په جوړ شویو مراسمو کې د امریکا غږ ډیوی رادیو سره په مرکه کې ویل داعش وسلواله ډلې په نړیواله کچه یو ګواښ دی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د دې ډلې د موجودیت له وجې اندېښنه لري. په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د وسلوالو او القاعده شبکې د غړو د موجودیت په اړه اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د امنیت او سیاسي چارو د څانګې مشر لیم وسلی ویلي داعش وسلواله ډله په نړیواله کچه یو ګواښ دی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د دې ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه لري. نوموړي په واشنگټن کې د ناتو د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د امریکا غږ له ډیوي راډیو سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د خپلو ژمنو له مخې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. واصلي په دې مرکه کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې وضعیت ډیر سخت دی او طالبان باید له افغان ولس سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. نوموړي ویلي طالبان باید د افغانانو لپاره آزاد او سوکاله ژوند برابر کړي او په خبرې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري. خغلی وسلی دا هم ویلي یو عنصر چې طالبانو پر ژمنه کړي په خپل هیواد کې د نن عادت راګري سره مبارزه ده او هغوی باید دا موضوع جدي وبولي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د دې هیواد په ګډون د ټولې سیمې لپاره خطرناک او د اندېښنې وړ بولي. دلی اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
دغه خطرناک ډلې ټپلې د دې سیمې د ناامنۍ او د تباهۍ د دغه ولسمو د بربادۍ لپاره ورستل بلې قوت روان دي. دغه لوبه ډېره خطرناکه لوبه ده. ای کاش چې زمونږ او نیمون کړه ټول سره لاس په لاس شي د دغه لوبه د مخنیوي لپاره، د دغه لوبه د منځه وړلو لپاره، بل د تجارت خې اقتصاد او د امن لوبه شروع کی او دا لوبه ورانه کی.
دا په داسې حال کې دا چې په نړیواله کچه هم په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنې موجودې دي. تازه د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو راپور کې ویلي افغانستان د نامنۍ سرچینه ده چې داعش او القاعده ترهګر ډلې پکې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي ځایونه موندلی شي. په راپور کې راغلي وو چې افغانستان لا هم د ترهګرو ډلو لخوا د خوندي پټنځای په توګه پیژندل کیږي. د دې وړاندې د روان میلادي کال د مئی په میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت په یو راپور کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې موجوده د داعش خراسان څنګه په سیمه کې د لویو بریدونو د کولو وړتیا لري. په دې راپور کې په ایران او روسیا کې د داعش وروستیو حملو ته چې لامل یې لسلو ډیر کسان وژل شوي هم اشاره شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون پاکستان هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو طالبانو په وار وار ویلي چې د داعش وسلوالې ځپلې او ډاډې ورکړې چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په ضرورت ونه کارول شي.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبان حکومت باید په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. امریکا په خاص ډول د کومو ډلو یا کومو تروریستي ډلو پر ضد د طالبانو د حکومت او وسلوالو ځواکونو مبارزه او عملیات غواړي. دا موضوع د سیاسي چارو له شنونکي قریب رحمان شهاب سره په مرکه کې وشاربله. ښاغلی شهاب، د مرکه په پیل کې زما د پوښتنې ته ځواب وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هدف کومې تروریستي ډلې دي؟
کله چې په افغانستان کې جمهوریت حاکم و، په خپل د اسلامي جمهوریت او د امریکا د متحده ایالاتونو خبره دا و چې په افغانستان کې لشلو تر 22 ترهګر ډلې فعالیت کوي. کله چې بیا واک طالبانو ترلاسه کړ نو په دومره وخت کې چې اوس طالبان واکمندي یا درې کاله د دغو شلو یا دوه ویشتو ډلو بشپړ له منځه تلل ممکن نه دی. نو په دغه اساس چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي هدف مختلفې ډلې دي، په هغې کې دوه درې لویې ډلې کېدلی سي، په هغې کې القاعده او داعش دي، او تر دې وروسته بیا موږ کوچنۍ ډلې پخوا تعریفولې د جمهوریت په ادرس کې چې لشکر جنګوي ده، لشکر محمدي او دا نورې ډلې، دا ټولې هغه ډلې وې چې په افغانستان کې د فعالیت خبره کېده. او په دې اړه فکر کوم چې تر اوسه پورې واضح پیغامونه نه دي وړاندې شوي چې ګواکې دا ډلې د افغانستان کې له منځه تللې.
د طالبانو امنیتي ځواکونو د داعش ډلې پر ضد څو ځلې عملیات کړي دي، او په دې وروستیو کې مثلا په ننګرهار کې د یو مشهور قومندان ذاکر الله نومې د فکر کوم په ابو شیر مشهور د هغه د وژلو خبرې هم ورکړ. نو فکر کوي چې د امریکایي چارواکو لپاره دغه اندازه عملیات چې د طالبانو حکومت د داعش ډلې پر ضد کوي کافي نه دي؟
خبره دا ده چې په خپل دغه عملیات کې چې داعش ډلې په افغانستان کې لا هم فعالیت لري او د بیا راپورته کېدو لپاره قوي کار کوي. کله چې د دوی لوړ درجه قومندانان د افغانستان په مختلفو سیمو کې حضور لري نو معنا یې همدا ده چې دوی شته. او فکر کوم چې د طالبانو مبارزه یا د طالبانو جګړه په دې برخه کې تر ډېره موثره و، ځینې امریکایي چارواکو په خوا دا نظر ورکړی و چې ګواکې طالبانو د داعش پر وړاندې ښه مبارزه کړې ولې کافي نه ده. نو دغه د نه کفایت خبره فکر کوم تر اوسه پورې ځینې دلایل لري او هغه دا دي چې واضح راپور دهی نشته، او زما په نظر ښایي ځینې داسې تعهدات هم موجود دي چې هغه د عامو خلکو او عام ولس سره نه یې شریک، او په هغې کې بعد راپور دهی موجوده یي هغه تر اوسه نه ده ترسره شوی.
ځینې نورې سیمه ییزې ډلې دي هم چې امریکا د تروریستي ډلو په سترګه ورته ګوري، مثلا حزب التحریر دی د منځنۍ آسیا په څو هیوادونو کې نفوذ لري، او همداراز د چین د اویغورانو وسلوالې ډلې دي. دلته د امریکا په غوښتنو کې دا ډلې هم شامل دي که یوازې ټول تمرکز یې پر داعش او القاعده دی؟
فکر کوم امریکا تر ډیره په هغو ډلو تمرکز کوي چې مستقیم ډول د امریکا ګټو ته ګواښي. ځینې ډلې سیمه ییز اهداف لري، ځینې په مشخصو هیوادونو کې اهداف لري، او ځینې بیا لوی اهداف لري. مثلا حزب تحریر په ډیرو هیوادونو کې د ترهګر ډلې یا د ترهګر حزب په توګه نه دی پیژندل شوی، هغه یو حزب دی، یو فعالیت کوي. او د شرقي ترکستان ډلې یا د تورت نور نمونه چې یادېږي هغه مشخص په یو جغرافیه پورې تړلي خلک دي او اهداف هم مشخص دي. هغه ډلې چې په مستقیم ډول د امریکا او یا متحدینو ګټو ته ګواښ کېدلی شي، د امریکا تمرکز معمولا په تیر کې هم په هغو او هم یې ته ما مخکې یادونه وکړه، په دې کې دوه اساسي لوی ډلې چې القاعده او داعش دي، دوی د دې د لمنځوړلو په اړه باندې ډېر فکر کوي. او خبر نشر شو چې ګواکې د القاعده لومړی درجه مشر په کابل کې په نښه شوی یا لمنځوړل شوی دی، نو دا هم یو پیغام و چې ګواکې دا ډله لا هم په افغانستان کې شته. نو فکر کوم طالبان به په دې اړه له امریکایي چارواکو سره د دوحې او نورو ناستو په پلیټ فارمونو کې خبرې کوي، ولې د امریکا مرکز معمولا نه غډلې دي چې د امریکا ګټو او یاد متحدینو ګټو ته مستقیم ګواښ پیښي.
د سیاسي او امنیتي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د طالبانو پر سیاستونو یو شمیر منتقدین د حکومتي چارواکو لخوا د انتقادونو د منلو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان وروستۍ څرګندونې تش شعار بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې په یوه ټلویزیوني خپرونه کې ټینګار وکړ چې د اصلاحاتو د راوستو لپاره د رسنیو رول ډیر مهم دی، خو د طالبانو مخالفان وایي د طالبانو حکومت په خپله هغو نیوکو ته چې د خلکو د ستونزو په اړه وي اجازه نه ورکوي. په دې اړه نور حل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د سیاستونو یو شمېر منتقدین او افغان رسنیز کارکوونکي او فعالان د نیوکو منلو ارزښت او د اصلاحاتو رامنځته کولو په برخه کې د رسنیو اهمیت په اړه د طالبانو د حکومت د بیان ذبیح الله مجاهد وروستۍ څرګندونو ته په اشاره دا ډول خبرې تش شعار او د دوی په حکومت کې نه پلي کېدونکي ټکی ګڼي. د معترضو ښځو له ډلې یوه ادا کوي چې طالبانو یې پر ځای په تیروتنه کې خور نیولې او شکنجه کړې ده. دوی چې د امنیتي ګواښونو له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ټولې نړۍ او خلکو ته ثابته ده چې دوی د افغانستان خلکو ظلمونه وو چې وی نه کړل. دوی څنګه انتقاد منونکي دي؟ د افغانستان خلکو خو له خپل حق څخه زیات څه نه دي
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جولای په 15 نیټه د دوی تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون مناظره خبرونې ته وویل چې په بشري ټولنه کې نیوکه مهمه ده او نیوکه د اصلاحاتو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. هغه د غشان وویل
انتقاد پذیری موجوده وي، مسؤولین باید انتقاد پذیر وي. دغه د پارس خلک حضرت عمر صاحب راځي په منبر باندې انتقاد لاندې راځي نو موږ لیغونه خنوي.
مجاهد په خپلو څرګندونو کې سیاته کړې چې باید رسنیو ته د معقولې ازادۍ ورکړې ته ذهنیت جوړونه وسي. هغه د نیوکو د مطرح کولو او ستونزو ته د دوی د حکومت د چارواکو پام اړولو په برخه کې د رسنیو رول مهم وباله. خو د افغانستان د رسنیو یو شمېر فعالان د مجاهد دا څرګندونې تش شعار بولي. په افغانستان کې د دوو رسنیو مسؤلینو د ځان او رسنیو د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د دوی عمل فلسفي داسی خی چې پر رسنو ورز بلې ته فشار زیاتېږي. د رسنو په اړه د حکومت قانون نه دی لیکل شوی. په هر ولایت کې یو بل قانون موجود دی.
مور همیشه میگن که این مردم ها پشت منفی منفی ها میگردن.
مقتتل وای چې دا خلک په منفی تو کوب سیګرسی دوی منفی تبلیغات کوي. بل دا چې زموږ پرونه تل د دوی تر زربین تیریږي او زموږ همکاران د هر موضوع لپاره احزاروي.
د رسنیو د دغو مسولینو د ادا پر بنسټ د دې ترڅنګ چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې څېړنیز راپورونه نسی برابرولای د ښځو وزنو غلاو او درنو جرمونو اړوند د راپور جوړونې اجازه هم نه ورکول کیږي. یو خبریال ادا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ډېرې لوړې ژورې لکه په ګاونډیو هیوادونو کې مستری له ځینو بهرنیو رسنیو سره همکاري او ټیکسي چلونه تجربه کړې. د نو نه خبرولو په شرط د طالبانو د حکومت د بیان د ګندونو په اړه وویل
هغه څه چې دوی په رسنیو او په نړیوالو سټیجونو کې وایي چې رسنۍ آزاده دي یا څوک نیوکه کوي موږ مشکل سره نه لرو. مګر متاسفانه هغه څوک چې په دې نیوکه کوي یا د رسنیو له لارې راپور نشریږي یا کوم پروګرام باسي دا سخت د دې له طرفه کنټرولېږي. هغه څه چې دوی په شعار شکل وایي او د عمل کې هیڅ نه دي ثابت کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان له دې وړاندې په وار وار ادا کړي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو او د بیان ازادۍ ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د لسګونو رسنیو فعالیتونه ودرول سول او لسګونه خبریالان هم نیول او بند کړل سوي دي. له دې سره ګلوبل اکسپریشن د 2024 خپل کلنی راپور کې افغانستان د بیان ازادۍ لار خپنړی کې تر ټولو بد هیواد په توګه یاد کړ. د بیپولې خبریالانو سازمان هم د می په دریمه د مطبوعاتو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره یو بد هیواد ګڼلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
رسره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس نړیوال مسایل. د غزې په ترانګه کې د اسرایلو په تازه حملو کې لسګونه کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې په غزه کې د اوربند ټینګښ او د پاتې یرغمل شویو کسانو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې 9 میاشتې پوره شوي خو لا یې د پای ته رسېدو څرک نلیدل کیږي.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د غزې په جنوب کې د اسرایل د شنبې ورځې په تازه حمله کې یو او یا کسان وژل سوي دي. د دغه وزارت په وینا په خان یونس ښار کې د دغه حمله له کبله 289 نور کسان ټپیان سوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي.
د غزې روغتیا وزارت ویلي چې ګڼ مړي او ټپیان خان یونس ته نږدې پراته ناصر روغتون ته لېږدول شوي. په دې روغتون کې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس خبریال ویلي چې څه باندې 40 مړي یې شمارلي او هلته عیني شاهدان ویلي چې د اسرائیل په حمله کې بمباري هم شامل وي. دا معلومه نه ده چې دا حمله په المواسی ولسوالۍ کې هم سوي او کڅنګه. دا هغه سیمه ده چې اسرائیل د بشري ساحې په توګه اعلان کړی ده چې د شمالي دروازې رفح او په جنوب کې د خان یونس ترمنځ پراته ده. په دغه بندري ساحه کې سلګونه زره بې ځایه سوي فلسطینیان دیره دي چې د جګړو له ډاره هلته کډه سوي او هلته په لنډمهالو خیمو کې شپې سبا کوي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 250 نور کسان یرغمل کړل. له هغې راهیسې د اسرائیل په مځکنیو عملیاتو او بمباریو کې د غزې د روغتیا وزارت په وینا 8300 کسان وژل سوي او څه باندې 8800 نور کسان ټپیان سوي دي. د وزارت په دغو شمیرو کې نه دي ویل سوي چې له دې ډلې څو تنه یې ملکیان او څو یې وسلوال دي او دغه شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید یا رد سوي هم نه دي. د غزې د 2,300,000 اوسیدونکو تر 80% ډیره برخه له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبور شوي او اکثرو یې د خیمو په هغو کمپونو کې اړولي چې سخته ګڼه ګوڼه پکې ده. دوی له سختې لوږې سره مخامخ دي. په همدې حال کې په غزې تړانګه کې د اوربند ټینګښت او د حماس له منګولو د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر تیره پنجشنبه ویلي و چې دوی له نورو منځګړو سره د مذاکرو لپاره قاهرې ته خپل استازي لیږي. دغه خبرې له حماس سره د سولې پر طرحه او د یرغمل سویو پر خلاصون راڅرخي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ازادۍ رادیو خبرونه قدرمن اوریدونکو د شپې تاسو په 12 شپږنوي منځنۍ چپه اوري چې د سهار د سبا سهار تر شپږو بجو پورې دوام کوي. د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو په 0.25 متره لاندو چپو او د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږنوي منځنۍ چپو اوریدلای شي. ورځو نورو مطالبه ته د پاکستان لخوا د افغانستان پر تازه میوه او سبزیجاتو د ګمرکی تعرفه تر لوړولو دوه ونې ورسته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډخونه وایي چې تر اوسه په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. د دې خونې یو مسؤل خنجان الکوزی ازادۍ رادیو ته وویل چې د تعرفې لوړېدو افغان سوداګر ډېر زیانمن کړي او دوی نن د پاکستان له قونسل سره په کتنه کې په دې برخه کې خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت وایي چې پاکستان له افغانستانه د تازه میوه او سبزیجاتو د 300 لاریو د تلو مخه نیولې ده. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکر په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې نږدې دوه اونۍ تېرېږي چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه لوړه کړې، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي وایي چې دغه ستونزه لا هم نه ده هواره شوې او افغان سوداګر ډېر زیانمن شوي دي. د دې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړې او دوی د پاکستان له قونسل سره د شنبې ورځې په ناسته کې هم خپلې غوښتنې مطرح کړې دي.
نن موږ جلسه لرله د پاکستان د قونسل سره، نو په دې خاطر موږ سره وعده وشوله چې دا مشکل حلو، اما تر اوسه نه دی حل شوی. امیدوارم چې دا مشکل حل شي او موږ د دې مشکل او د دې تاوان نه خلاص شو.
خو ښاغلی الکوزی دا ونه ویل چې افغان سوداګرو څومره تاوان کړی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې پاکستان د جواز نه لرلو په پلمه د تورخم سپین بولدک او خلاچی پر پوله د افغان سوداګرو د تازه میوې او سبزیجاتو درې سوالاري درولې دي. یا سفارت د جمعې په ورځ په خپل اکسپان اعلان وکړ چې د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنۍ سوداګرۍ د څانګې له مشري ماریا قاضي سره د دې ستونزې د حل او د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو د ګمرکي تعرفو د لوړولو په ګډون د سوداګرۍ په برخه کې د نورو ستونزو په اړه خبرې کړې دي. په بیان کې راغلي چې دوی د پاکستان له حکومت غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترجیحي سوداګرۍ تړون یا پی ټی ای تر نهایي کېدو پورې ګمرکي تعرفې لرې کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د دوی ډېری صادرات د پاکستان له لارې ترسره کېږي او د پاکستان لخوا د بېلابېلو ستونزو رامنځته کېدو د دوی سوداګرۍ ته ډېر زیان اړولی دی. د تازه میوې سوداګر حاجي امید حیدر ازادي راډیو ته وویل.
دا اول زل نه دی، هغوی تل دا هڅه کړې چې افغان سوداګرو او بزګرانو ته زیان ورسوي. هغوی څو واري پولی تړلي. موږ اړتیا لرو چې د پاکستان سوداګرۍ ته یو بل بدیل پیدا کړو څو د افغانستان صادرات بند نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون په 9 د یوې خبرتیا په خپرولو سره د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکي تعرفې 2 چنده زیاتې کړې او د جولای له لومړۍ نیټې څخه یې دا اقدام عملي کړ. د افغانستان صادراتي سبزیجات او میوې تر ډیره د پاکستان په شمال او شمال لویدیځو بازارونو کې پلورل کیږي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وان عبدالسلام جواد پاکستاني چارواکو سره د یادو ستونزو د هواري او خبرو اترو د پایلو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. افغان سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په زلونو ویلي چې پاکستان د افغانستان پر سوداګرۍ ډېر محدودیتونه وضع کوي او وخت په وخت په بېلابېلو پلمو د افغان سوداګرو د مالونو د واردولو او صادراتو پر مخ دروازې تړي، چې په پایله کې هغوی ته ډېر زیان اړوي.
اوس هم د دې خبرونې وروستی راپور. یو شمیر کابل ښاریان په ځانګړي ډول ښځې له ښاري ترانسپورتي وضعیت څخه شکایت کوي. دوی وایي د ملي بسونو فعالیت غیر منظم دی او واړه موټر دوی نه وړي. د کوچنیو ښاري او ټکسي موټرو چلوونکي بیا له خپلو ستونزو سره ټکوي او وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له ځینو محدودیتونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حل فیروزه عزیزی راکوي.
یو شمیر کابل خاریان په ځانګړي ډول خزي شکایت کوي چې د عامه ترانسپورت په برخه کې لستونزو سره مخ دي. دوی ادعا کوي چې د ملي بسونو فعالیت د تیر په شان منظم نه دی او وړې موټرې د طالبانو له ویرې دوی نه وړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمې ازادي راډیو ته وویل
کچیر یو میرمنه په ټیکسي کې چې هغه تناوی دغه څخه به سوال کوي چې تاسو محرم چیرته یا او کچیر د غوی سره کوم نارینه هم وي که هغه حالت وي یا د هغې خاوند وي یا بل څوک وي ورسره واوسیږي، نو د هغې سره به پوښتنه کېږي چې دا څوک دي او چېرته ځای څنګه ده. ته په هم ډول به ټول معلومات ورکول کېږي، بس بغیر نه به طالب کانی کېږي او دوی ته به اجازه ورکوي. ملي بس هم همدا مشکلات لري چې نارینه او مردانه عام ډول نشي کولای چې د ملي بس کې یقین او د هغې څخه استفاده وکړي. یعنی او مشخص ډول هم نشته دي ورته ملي بس چې دا د ښځو دپاره د ملي بسونه وي او دا د نارینه وو دپاره وي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ورته شکایت لري.
موږ په کافي اندازه ملي بسونو او عامه ترانسپورت ته لاسرسی نه لرو ځکه تعداد یې زیات ده، خو هغه یو نظم او ترتیب دوی نه ورته لري. مثلا دا چې د ښځو بسونه باید بیل وي او د نارینه وو بیل وي. ټکسي وانان هم بیا هغه میرمنې چې یوازې اوسي هغه په ټکسي کې نه پورته کوي ځکه ویریږي امارات یا امر بالمعروف ته ټکسي ونه وایي. او دغه لینی موټرونو کې به طبعا 3 نفره شاته کېني او 2 نفره مخې ته، خو ډیری وخت میرمنې نه پوره کېږي هغه 3 تنه. دغسې ګڼو ستونزو سره د اوس میرمنې مخامخ دي.
دوی وایي دا ستونزه په ځانګړي ډول مازدیګر مهال د دولتي کارکوونکو د رخصتي په وخت کې ډیره وي. هڅه مو وکړه د ملي بسونو د ستونزو په اړه د طالبانو حکومت د ملي بس شرکت نه معلومات واخلو، خو مشر یې ولی سات د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. بلخوا یو شمیر ټیکسي چلوونکي وایي دوی ځکه ښځې په خپلو موټرو کې نه وړي که یوه کسه ښځه مخکې سیټ کې کېنوي د یو نفر کرایه سوځي او که دوه کېنوي د طالبانو له غبرګون سره مخ کېږي. د کابل ښار یو ټیکسي چلوونکي شیرخان ازادي راډیو ته وویل بل موټر چلوونکی هجرت الله بیا وایي که مخکې سیټ کې ښځه یوازې هم کېنه ولسی د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا پوښتل کېږي. نوموړی وایي اوس د دوی کار ډیر خرابه سوی ځکه په خبره یې طالبان ان مخکې سیټ کې 2 نارینه سورلیو ته هم اجازه نه ورکوي.
خاص لگا نه جوړیږي چې
هڅه وکړه د کابل میشتو ښځو د ترانسپورتي ستونزو په اړه د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو معلومات ولرو، خو د ترانسپورت وزارت ویان امام الدین احمدي مو پوښتنې ځواب نه کړې او د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره په خبرو ونه توانېدو. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت پر ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو ترڅنګ د 2022 کال په لومړیو کې له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفرونو هم بندیز ولګوه، خو دا څو هم ځل دی چې